د ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي، او نورې خبرې به په بین الافغاني غونډه کې کوي. او ایران وایي د هغې کښتۍ تیل یې پلورلی دي چې برطانیا په جبل الطارق کې ولجه کړې وه. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر ایازی په مړینه ولسمشر اشرف غنی خواشینی څرګنده کړې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د سولې لپاره کوم مهال ویش نشته. نوموړي نن په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره بیا تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کوم ضرب الاجل ټاکل شوی کنه، ولسمشر ترامپ وویل دوی مهالویش یا بل هر څه چې بولی نشته دی، بیړه نه ده. زما هدف دا دی چې موږ هلته تر بل هر څه زیات رښتیا د پولیسو دنده ترسره کړو. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلی شو، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه کسان ووژل شي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه، موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او وګورو چې څه کېږي. د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم څو ځل ویلي وو چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې پای ته رسولی شي، خو نه غواړي چې دغلته لس میلیونه کسان ووژل شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا مهال په دوحه کې له طالب استازو سره په نهم پړاو خبرو وخت دی. زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر د رویټرز خبری اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د یو شمېر طالب چارواکو له قبله یې ویلي وو د هوکړې د یوې احتمالي هوکړې وروسته به امریکا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ پای ته رسوي. خغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبان سره د هوکړې پر مهال او تر هوکړې وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د پیژندل شوي ژورنالیست اکبر ایازی په مړینه ولسمشر محمد اشرف غنی خواشینی څرګنده کړې. له ارګ څخه په یو خپاره شوي بیان کې د ولسمشر غنی له قبله ویل شوي چې اکبر ایازی د افغانستان د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې د رسنیو له لارې ډېر کار کړی او د نوموړي مړینه د افغان ژورنالیستانو او رسنیو لپاره یوه ضایع ده. اکبر ایازی د ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د جنوبی آسیا د څانګې د مشر په توګه لس کلونه کار وکړ. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبی او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر. د ازادۍ راډیو سرپرست مشر قادر حبیب چې له اکبر ایازی سره کلونه کار کړی د نوموړي د مړینې په اړه وویل
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحال ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره لخپل همکارانو سره خالی کې درلودې چې د ژوند تر ورستۍ شیبې پورې هغه وپاللې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هند او پاکستان د کشمیر پر سر خپل کړکیچ خپل هوارولی شي، خو که چیرې د ده منځګړیتوب ته اړتیا وي دی چمتو دی. ولسمشر ترامپ پر دې موضوع د دوشنبې په ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو د فرانسې په بیاریز کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. ټرمپ د هند له صدر اعظم سره په دې لیدنه کې وویل چې د منځګړیتوب لپاره چمتو دی، خو نریندرا مودي ورته وویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د خبرو پر مهال مودي وویل د کشمیر مسله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ یوه دوه اړخیزه مسله ده. د هند او پاکستان ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې نوې ډیلي له هندي کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړی امتیاز واخیست او په دې سیمه کې اضافي امنیتي تدابیر ونیول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي ده چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال دغلته ناڅاپي څرګند شو. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړل چې په تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. نوموړي وویل یو ډیر ښه ډیر پیاوړی ایران هیله لرم او دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې کار څه ډول پایلې لرلې. موږ غواړو چې ایران بیا بډای واوسي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې دا د جاپان، جرمني، فرانسې، ایټالیا، برتانیا او کاناډا مشران نن د فرانسې په یو ساحلي ښار کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پای ته رسوي.
لا ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان وایي له امریکا سره د دوی خبرې په ورستي پړاو کې دي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اوربند مسله به څنګه کیږي.
مختلفو خبرو باندې ما فکر باندې خبره شوې ده. داسې پس خبره شوې ده خو تر اوسه پورې طالبان په دې باندې توافقنامه امضا نه شي تر وخته پیدا شي پس خبره بلته کوو.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو غواړي چې خپلې چارې په شفافیت ترسره کړي. کنه دای وای ناوړه اغیز به د خلکو پر رایو پریوزی. په یو بل راپور کې به واوري چې د انتخاباتو چارواکي وای 2000 خځې او په همدیش مر د هغوی شرعي محرمان د انتخاباتو کې د خځو د تلاشي لپاره غوړه شوې دي.
دا قسم دی چې نو سي کلی دی او دا به د معرفي کوي چې د ټاکنو پورز باندې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره همکاري وکړي د تلاشي کون په پایتونه.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ مناظرې چلوونکی او مخکښ ژورنالیست اکبر ایازی په حق ورسید. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا د محل دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو ورو وروسته شي او په همدې مهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
په وروستیو ټکو بحث کوو. تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې مهم پړاو کې وروسته شي.
د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړي او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غویان زیاتوي که زیات زماني اړتیا وي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل
مذاکرات که فعلا جریان داره. دور بعدی
لروانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
روی
دست داره. لپداسی حال که دا چه تردی ولاندی حکومت اعلان کرای چه لطالبانو سره دا حکومت مذاکراتی پلاوی با 15 کسی زوی. خو تردی دا مایه رسانوی تا دا هغوی نمونه ندی پرداغ کری. خو طالبان لا حاضر شوی ندی چه دا حکومت لاستاز سره خبری وکری. پا قطر که دا طالبانو دا سیاسی دفتر بایان سوهیل شاهین آزادی رادیو تا دا هم بوویل چه دا غردال با لحکومت سره دا یو ارخ پا توگه بین الافغانی خبری وکری. طالبان پا دا سه حال که دا سوری دا حکره لیک دا ورسته که دو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
د یو وروستي خبر لمخې د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې له طالبانو غوښتي دي چې له جګړې لاس واخلي. په څو شیبو کې دا راپور تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اوس ورزو یوې بلې موضوع ته، البته د همدې موضوع په اړه یوې مرکې ته. یو شمیر سیاسي شنون کې په دې باور دي چې په دې پړاو کې په قطر کې د طالبانو په روانو خبرو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ که هوکړه لیک کیږي نو هغه به ښایي وروستی شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د ځنډولو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. ښاغلی اکبر آغا په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریالې فیروزه عزیزی سره د مرکې په پیل کې په دې اړه څرګندونه وکړه.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو زه دونه وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو هغه هم دوی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه دې حل.
او پرته له دې موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیږي، نو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی؟
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبرو سوی ده، دا چې شپه خبره سوی ده خو تر اوسه پورې طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه چې تر وخته پیدا چې شپه خبره به نه کوو. بعضې نورې موضوعګانې دي په هغو باندې خبرې سوي دي، خو د طالبانو ډېر اصرار په دې باندې چې د توافقنامې تر امضا پورې باید چې ټوله وځندول.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسیدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي یا وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسیدلی دی. امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسي او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي او د خلکو یعنې د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د هغو د تضمین په صورت کې.
لدې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړې ته رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم ده چې بین الافغاني مذاکرات اوسه خود بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غوسه هغه مشهور خبره ده چې افغان د حکومت خلک به په کم صورت نامه او په کم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوې سرګند شوې نه ده.
او مرسته پوښتنه مې دا هغه سب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي داسې ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک چې کله وروسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پلی سي، د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک پټ نه پاتېږي، هغه به خامخا دغه کېږي او تبانی براودی او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغی د خلکو ته د خلکو په مخ کې بیان ځکیږي. زما فکر باندې پاره کې تو شرط ستاسو د وخت تین او د زی تین او د تضمین د خلکو تین دا شرط ټول ضرور دي په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د ښاغلي غني ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملک سلمان له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال وویل چې دوی د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي او ډاډ یې ورکړی چې په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو او مذاکراتو له لارې ختمیدای شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر هدف پر پاکستان او وسلوالو طالبانو د فشار زیاتول ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې واورئ.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیزې همکارۍ د ژمنې ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړې. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوي د سفر په اړه خبريالان ته معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کشالې پر سولې حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
دوی وایي سعودي عربستان د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی. دوی دلته د جګړې ختمېدل غواړي. دوی په جدي توګه دا څرګنده کړه چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې په اړه د سعودي چارواکو لیدلوری ډېر واضح و. دوی په افغانستان کې د یوې داسې سولې ملاتړ وکړ چې له لارې نور په دغه هیواد کې جنګ پای ومومي.
پایان بیاوه اونا حمایت کردن.
در خاغلی صدیقی خبره سعودی عربستان در افغانستان در سول روان بهیر لنگد ساری او تمال ریچه در بهیر پا بریالی توب سره پای تو رسیگی. صدیق صدیقی زیاده کرده چه سول او انتخابات دو جلا ملی بهیرونه دی او انتخابات در سول در بهیر پرانده خرن نشیکه ده. نموری در سول روان بهیر پیچله او باله او پا در بهیر که در سعودی عربستان پر رول و همکارهی چنگار وکرد. خوب پا داسی وقتی چه تمکی گی در امریکا و طالبان و ترمز نهم پڑاو خبری رو رو روسته شی او پا همده نهم پڑاو که و معلوم پایل ترلاسه شی سعودی عربستان تا در افغان ولسمشر در سفر هدف سکیده شی او در سعودی عربستان داشن سرگندونه در سل پاره دی. پاره در سیاسی چارو کارپو فیض محمد زلان داسی وایی.
د سعودي اړوند خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې تر څو د بین الافغاني ناسته کې دوی ته د حکومت په شکل باندې یا د یو رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځایګی ورته پیدا شي. دویم داسې سعودي عربستان خپله د افغان سولې بهیر څخه په تنګ پاتې شوی، هغوی هم د ورته هلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې په هغه سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې خپل کردار متبارز او غټ کړي.
ولسمشر غني د یو لړ پوړي پلاوي په مشرۍ د یکشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د دغه هیواد له بېلابېلو لړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن، سوله او پرمختګ کې به خپله همکاري کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره 12,000 ښځو او ورسره د هغوی 12,000 شرعي محرمانو ته ویل شوي دي چې د انتخاباتو امنیت بنیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادۍ راډیو ته ویل چې له هرې میرمنې سره به په دې پروسه کې یو یو محرم هم وي څو د ښځو تلاشی د انتخاباتو د امنیت په مقصد وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښځینه پولیسو د کموالي له کبله اړ دی چې له ملکي ښځو په دې پروسه کې همکاري وغواړي. فیروزه عزیزی له کبله راپور راکوي.
په راروانو ولسمشریزو انتخاباتو کې به د ټول هیواد په کچه 12,000 ملکي ښځې د تلاشۍ په برخه کې وګمارل شي، خو 12,000 محرمان به بیا د دوی امنیت ونیسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د شمیر د ښځو چارو وزارت له لوري ورپېژندل شوی دی.
دوی 2000 کې یو مرام ورسره دی چې تلیر وزیر کې دا کسان دوی شناسې کړي دي او دا به دوی معرفي کوي چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي دي تلاشي کوونکو پیسې ولري.
دا کمیسیون وایي هر هغه میرمن چې د انتخابات په پروسه کې د تلاشي کوونکو په توګه همکاري کوي امتیازات هم په پام کې ورته نیول شوی دي. له دې سره په دغه پروسه کې د رای ورکولو د مرکزونو بندوالی او لوړ امنیتي ګواښ سره مخ کېدل هغه څه دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون په خبره د محل د امنیتي بنسټونو له لوري ورته یوازې د 4900 مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ شوی دی. تر دې وړاندې دغه کمیسیون امنیتي بنسټونو ته 1303 مرکزونو وړاندیز کړی و چې د امنیتي بنسټونو له لوري ورته د 15303 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شو چې دا شمیر بلاخره 4900 ته راکته شو. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو مرکزونو د خوندیتوب او ښځینه رای ورکوونکو لپاره د تلاشۍ په برخه کې د ملکي ښځو ګمارل مني، خو وایي چې دا پریکړه یې د ښځینه پولیسو د کموالي له امله کړې ده. دغه وزارت دا هم وایي انتخاباتو ته په نږدې ورځو کې به د تلاشۍ او پلټنو لپاره ښځو ته روزنې ورکړل شي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی:
پولیس مېرمنه تاسو پوهېږئ چې موږ مجموع کې 3000 مېرمنې په 3500 په شاوخوا کې ښځینه پولیس لرو، یعنې دا کفایت نه کوي. ایدو تر څنګ به په خو په ټاکنو کې چې ښځینه مېرمنو په دې برخه کې تجربه درلوده، تلاشي برخه کې به دیغونه به استفاده کړي او دغه کار د ښځو چارو وزارت سره په مانګه کې شوی دی او دغه په همکارۍ ترسره کړي.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د حکومت له دغه پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې د تلاشۍ لپاره د ښځو له محرمانو دي هم د انتخاباتو په پروسه کې کار واخیستل شي تر څو دا پروسه خوندي او لا پیاوړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د ښځو لپاره د تلاشۍ او اسانتیاو نشتون له امله خلکو شکایتونه کړي وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لیکوال ژورنالیست
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی تیر شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکخو ژورنالیستانو څخه و. ایازی د لسو کلونو لپاره د ازادۍ راډیو د مشر په توګه د دې راډیو د زیات شمیر پروګرامونو طرحې برابرې کړي دي. اجمل تورمن په خپل راپور کې د مرحوم ایازی ژوند او هان ته کتنه کړې.
لیکوال، ژورنالیست او دیکلیماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. ښاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند و او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي د عمر ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په وروستیو کې په امریکا کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې 10 کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه د امریکا غک آشنا راډیو سره په خپل یو مرکه کې ویلی و:
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځواني څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنې د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادۍ راډیو د دفتر سرپرست رئیس قادر ابیب د اکبر ایازی په اړه وایي:
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم و. د نوښتګرۍ یوې بیلګې په 2009 کال کې د لوملي ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره و چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملي ځل لپاره یو برحال ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره له خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې هغه وپاللې.
ښاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالانو لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کنفرانسونه هم جوړ کړي وو. اکبر ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د لومړنۍ مناظرې چلوونکی هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوریت ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی یم او په دې څه د پسې نوي دقیقو کې به د دې مناظرې کوربه یم.
اکبر ایازی یو خویونکی او د شیرونو دکلماتور هم وو چې ګڼ شیرونه دکلمه کړی دي. اکبر ایازی د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښوه د 15 کلنۍ په عمر تیره شپه په امریکا کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
د ازادي راډیو د پخوانی مشر مرحوم اکبر ایازی د مسلکی ژوند او هڅو په اړه راپور مو اوریده. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، او اوسام د خبرونه په دې برخه کې له نورستان نه یو راپور ته غوښ شي. د نورستان دولتي چارواکي وایي د دې ولایت ولسونو پریکړه کړې چې د دولت هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې ته به د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د نورستان امنیه قومندانی مرستیال سکندر خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا هم د نورستان ولسونه د دولت ملاتړي وو، خو کله چې څو ورځې وړاندې د کابل په یو هوټل کې د واده په مراسمو برید وشو او پکې نږدې 2500 بیګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته، نو هم دې کار نورستانیان غوسه کړل او د مخالفینو خلاف دا پریکړه وکړه.
د نورستان ولایت ټول ولسونه، ټول علما، ټول ځوانان په قطعي صورت باندې په دې باندې فیصله کړې ده چې موږ هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکو. کاغه طالب دی که دایش دی، هر څوک چې زموږ استاد دی د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي، د هغې په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅ کله ورته اجازه نه ورکوي چې هغه راشي او د نورستان په ولایت کې عدالت کم مرکز ایجاد کړي، یا دلته خدای ناخواسته کوم هغه داسې یو عمل ایجاد کړي چې د نورستان ولایت ته بې صدمه رسیږي.
نورستانیان وای دوی د دولت ملاتړی دی او هیڅ کله به وسلوالو مخالفینو ته په خپل ولایت کې د وسیدو مرکزونو جوړولو او دلته د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. دوه تنوایی
نوم عبدالوهاب د برمټل ولسوالۍ اوسېدونکی ما، موږ د حکومت په حمایه کې د حکومت کم امنیتي ځواکونه د دغې په اوږه اوږه کې موږ هغوی سره ولاړ یو، موږ د حکومت حمایه مې کړې ده.
داعش او یا امارت کې چې کوم مسایل دي دا د اسلام او د ملت او د قوم په ګټه کې نه ده، پوه شوی دی؟ خلک نه غواړي چې هغه صفوف ته لاړ شو.
دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړه بس کړي او د نورو افغانانو په څیر د وطن په آبادۍ او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
زموږ پیغام ورته دا دی، راشي د افغان دولت سره لاس یو کړي او دغه وطن په خپل موټو آباد کړي، احتیاج ته مو پرېږدي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف یا د پریکړه کوي چې د دغه ولایت په گاوند کونړ کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ حالات ترنګ
دی. روح الله انوری راپور مو اورید. او سم د دې خبرونې ورستۍ موضوع، ایران وایي د هغې کشتۍ تیل یې پلورلې دي چې په جبل طارق کې د برتانیا سیمه ایزې ادارې نیولې وه او څو ورځې مخکې یې خوشې کړه. تهران د پیرودونکي نوم نه دی اعلان کړی. تفصیل یې نوریاس نوری.
د ایران د حکومت ویان علی رابعی نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو تیلو مالک به د دغې کشتۍ د وروستي مقصد په اړه پریکړه کوي. هغه زیاته کړه نړۍ د نورو په کورنیو چارو کې د امریکا د څارنې او مداخلې د یوې غلطې پالیسۍ شاهده ده. د ایران د حکومت ویان د تیلو د پیرودونکي هویت په ډاګه نه کړ. د ریفینیټیو آیکون په نوم د هغې ویب پاڼې چې په سمندرونو کې د کشتیو تګ راتګ څاري د معلوماتو له مخې ادریان دریا چې مخکې ګریسی یو نومېده او ترکیې ته په لاره وه، ښایي تېره ورځ هدف ته رسېدلې وي، ځکه نورې مسیر نه ثبتېږي. مدیترانې سمندرګي ته په لاره په دغه کشتۍ کې چې د شاوخوا 130 میلیون ډالرو په ارزښت 2,000,000 بیرله تیل بار د امریکا متحدو ایالتونو یې هم د نیولو هڅه وکړه. د ایران د تیلو وړونکو دغه کشتۍ د جولای په څلورمه د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کې په دې تور چې د اروپایي ټولنې له خوا لګول شو بندیزونو سره په سرغړونه یې سوریې ته تیل لیږدول نیولې وه. دغه کشتۍ ته د روانې اګست میاشتې په 19مه وروسته له هغې د جبل طارق سیمه ییزې ادارې اجازه ورکړه چې دا ضمانت ورکړل شو چې سوریې ته به نه ځي، خو له دې سره سره متحدو ایالتونو غوښتل چې دغه کشتۍ بیرته ونیسي او علت یې هم دا ښودلی و چې هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له قدس ځواک سره چې واشنګټن پرې بندیزونه لګولي اړیکې لري.
د دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم